السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یجدی یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د اسلامي همکارۍ سازمان عمومي سکرټریټ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په خپل مرکزی دفتر کې د افغانستان په اړه استراري غونډه کوي. د سازمان پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې اجرایه کمیټه به په دې غونډه کې په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت بحث وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ تر دې مخکې د جلا اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. لبلې خوا تیره اونۍ د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد اعلان وکړ چې د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګ پړي پلاوي سره له کتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دوی پلاوی د اسلامي ورورګلوۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تعلیمي چارو کې د ملګرو ملتونو له نړیوال ځانګړي استازي ګوردن براون سره د نجونو د زده کړو او تحصیل پر اهمیت خبرې کړي. د ښاغلي کرزی پر ټویټر لیکل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو پر اړتیا ټینګار وشو. پخوانی ولسمشر له ښاغلي براون څخه چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې غوښتي دي چې ملګري ملتونه د په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت د ښېګڼې لپاره همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت درې اونۍ مخکې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته په یو مکتوب کې تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. بلخوا نن 408 ورځ ده چې طالبانو نجونو ته له شپږم ټولګي وړاندې د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون ناببره د اوکراین ختیځ ښار خارکیف ته ولاړه او هلته اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خدای ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره د زغرګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي دي چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. خارکیف ته د میرمن بایربوک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې ښار د روسیې د پوځ توغندي راپرېوتل. د ایران یوې محکمې یوه بلجیمي خیریه کارکوونکي ته د 28 کلن بند حکم اورولی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو 40 کلن اولیور وند کاستل چې په ایران کې نیول شوی په څلور او یا درو وهلو هم محکوم شوی دی. بلجیمي چارواکو او د وند کاستل د کورنۍ غړو په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې نوموړی په جاسوسۍ محکوم شوی دی. ویل شوی چې دا بلجیمی وګړی له متحدو ایالتونو سره د ایران پر ضد د توطیې په جوړولو او د پیسو په مینځلو تورن شوی. وند کاستل دا تورونه رد کړي او ناسمې بللی دي. بلجیم هم دا تورونه جالی بللی. او د هند حکومت وایي د څه باندې 1500 میلیون ډالرو په ارزښت یې درې تړونونه تصویب کړي چې په اساس یې د هند پوځ او سمندري ځواکونو ته تجهیزات او مهمات رانیول کیږي. په 2022 او 2023 میلادي کلونو کې د هند ټوله دفاعي بودیجه او 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د اسلامي همکارۍ سازمان نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. له دې غونډې د افغانانو تمه څه ده؟
نه دا چې یوازې دا ظاهري غونډه وي. اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سله قناعت ورکړي.
طالبان په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړوي. په یو مرکه کې د اقدام ته کتنه کوو.
د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امامه او د اسلامي همکاروي تر سازمان ټولو په ګډه د طالبانو کړنې د شریعت خلاف وبللې.
په ایران کې د افغانستان د تیر نظام د پوځیانو وضعیت دا د یو پخوانی جنرال وینا ده.
د یوې خوا په ایران کې د مهاجرت قانوني اسنادو نوار کړه ده او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت او په بېرحمانه توګه وژنه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي کمیسیون مشره وایي اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هره ممکنه هڅه کوي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع اخلو. تکل شوی چې د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د افغانستان د ورسته او تحولاتو او بشری وضعیت د ارزونې په خاطر یو غونډه جوړه کړي. او آی سی وایي چې دا غونډه به نن چهارشنبه د دې سازمان د اجرایه کمیټې لخوا په جدې ښار کې جوړه شي. د اسلامي مسایلو پوهان د دې غونډې د هرکلي تر څنګ غوښتنه کوي چې اسلامي هیوادونه دې په افغانستان کې د یوه ولسي حکومت د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکړي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو حکومت ته وروستیو محدودیتونو په اړه غونډه جوړوي. او آی سی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دا ناسته به د جنوري په 11مه نیټه د دې سازمان د اجرایوي کمیټې لخوا په جدې کې پیل شي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بشري وضعیت په اړه به پکې بحث وشي. د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمي تر دې مخکې د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له شریعت سره په ټکر کې بللي وو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو ټینګار کوي چې په دې ناسته کې دې داسې بحثونه او پریکړې وشي چې اسلامي هیوادونه د ښځو د حقونو په برخه کې طالبانو ته قناعت ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوی امرخیل ازادي راډیو ته وویل
اسلامي هیوادونه باید په دې کې طالبان ته سل په سله قناعت ورکړي، او نه دا چې یوازې دا په ظاهر کې ظاهري غونډه وي تر څو دوی دا ووایي چې ظاهرا نړیوال ته ښکاره شي چې موږ هم سهم واخیستو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره. نه، په دې کې باید جدي اقدام وکړي، ورته صادقانه د حل لارې پیدا کړي او باید طالبان ته قناعت ورکړي.
خو د اسلامي مسایلو یو شمېر پوهان سره له دې چې د دې ناستې هرکلی کوي وایي دا ډول ناستې به تر هغو د افغانستان پر وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي چې اسلامي هیوادونه په افغانستان کې د یو ولسي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅې ونه کړي. له دې ډلې ډاکټر صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل
داسې ښکاري چې طالبان ډېر ځلې نه پوهېږي چې څه وایي. د دې خبره دوی ته ترجمه کول پکار دي، او د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرانس مشخص سپارښتنه باید په دغه استقامت وکړي. متاسفانه خوشبین نه یم د نړۍ تاکید د ټول شموله حکومت د جوړولو مفهوم باندې یو دوکه ده. نوې اختراع نه ده پکار، یو وګړی یو رایه او د هغه دپاره امادګي نیول چې جانکیري پرې تصمیم ونیسي دا هغه شیان دي چې سیستم باندې باید توافق وشي. متاسفانه نړۍ په داسې نسخو باندې مصروفه ده چې هغه د حل بنیادی او اساسي لارې نه دي.
تازه د ترکیه یو مشهور دینی عالم ډاکټر محمد ګرمیز د طالبان حکومت ته په هني وزارت له وزیر سره په ناسته کې ویلی وو چې د یو مسلمان په توګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو بندیز ورته د منلو نه دی. تر دې مخکې د لاسر شیخ هم د طالبان حکومت له خوا پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د شریعت خلاف بللی وو او ویلی وو حق کسانو چې دا پریکړه کړي څنګه 2000 هغه حدیثونه او اسلامي روایتونه هیر کړي چې د ښځو د زده کړو په برخه کې راغلي دي. طالبانو لبیا واکمنې دو سره تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړې. خو د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او په غیر دولتي موسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
و موریدل چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې بحث وکړي. طالبانو د کابل لپاره هم د عالمانو شورا جوړه کړې چې ټول طالب پلوه کسانې د غړو په توګه پا په توګه ټاکل شوی او مشری خلیفہ دین محمد کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل د عمل علمانو د شورا د جوړیدو په مناسبت خپل پرونی بیان کې ویلي چې دا شورا به د شریعت پرانا کې د سپارل شویو موضوعاتو په اړه د کابل مسؤولو چارواکو ته مشورې ورکوي. طالبانو له دې مخکې د خوست، فاریاب، بغلان او کاپیسا ولایتونو لپاره هم د علمانو شوراګانو د جوړیدو خبر ورکړی دی. پر دې موضوع زما همکار د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د عالمانو دغو شوراګانو د جوړولو اصلي هدف څه دی.
ټولو طالبانو کې یعنی د دوی لمشر د دوی تر کشره یو واحد دینی عالم هم نسته. د دې لپاره کافی استغاثه شواهد او دلایل موجود دي، خو زه به دلته یوازې درې مثال نه راوړم. لومړی، کله چې په اسلامي فرهنګ او ادب کې د دینی عالم یادونه کیږي، نو د هغه شخص حداقل باید یو یا دوه اسلامي اثرونه چاپ شوي وي، هغه داسې اثرونه وي چې نړیوالو اسلامي مرکزونو منلي وي او استفاده ترې کوي. چې طالبانو لمشر څخه د دوی تر کشره یو عادي کلیپ سویه اثر هم نه دی چاپ شوی. دویم مثال، د دوی د کرنو دی چې هیڅ ډول شریک کرنه نه دی، د ښځو په خاص ډول او د ټول ولس په عام ډول ټول حقونه نقصول، استبداد، جبر او ظلم د دوی یوازینی کرنه دی. او دریم دا چې د نړۍ وتلې او منل سوی اسلامي څیرې یا اسلامي علما او تازه په تازه د دوی ټول کرنه غیر اسلامي وبللې. د الازهر اسلامي پونتون څخه نیولې بیا د بیت الله شریف تر امام او د اسلامي همکاروي تر سازمان ټول په ګډه د طالبانو کرنه د شریعت خلاف بللې. لہذا د دوی جوړې سوی شورا ته په اسلامي د اسلامي علماو شورا هیڅ کله نه شوې لای. او دا چې د دې شورا له جوړولو څخه د دوی هدف څه دی، هغه ډېر ښکاره دی او هغه به هدفي ده. کله چې واکمن ډله قانونونه لري، پالیسیونه لري، د دولتداري ساختارونه لري، په کور دننه او د باندې مشروعیتونه لري، خلاص اصلا د دولتداري یو فیصد ظرفیتونه لري، نو هغه به یا شوراګان جوړوي یا به د پونتونونو او کلوردوګانو نمونه بدلوي. خپل بیکار او بیماش ملګری به د علما او پونوم ایوی شورا ته ورنباسي تر څو عاید ولري. او په ټوله کې په یو څه نه یو څه ځان بوختول دي، نو د دې شورا اصلا هدف به هدفي ده.
داسې ښکاري چې د حکومت ولی د باندې پر سر هم طالبان پر هغو ژمنو عمل نه کوي چې په خوای کړی وي. آیا طالبان په دې باندې چې اوس روان دي فکر کوي چې دوام کولای شي؟
نه، دوی په هیڅ عنوان په دې باندې دوام نشي کولای. او دا چې تر اوسه ولې دوام کړی، په دې کې هم د نړۍ او د سیمې د قدرتونو مصلحت او پریکړې شامل دي. دا اوږد بحث دی چې د نړۍ د قدرتونو په ځانګړي توګه متحده ایالاتونو او د سیمې د قدرتونو د طالبانو په واکمنۍ کې څه ګټې دي او د څه هدف لپاره دا واکمنۍ رامنځته کړي. خو یوازې زنه، بلکې طالبان په خپل هم ډاډه دي چې دوی په دې ډول دوام نشي کولای او نه به دوام وکړي. همدغه لامل سوی چې دوی په بشپړ توګه چور فساد او پیسو راټولولو ته مخه کړي، ځکه چې دوی خپل سیوري په اوبو کې ویني.
دا باستانګزی پرونی خبرې هم د دوی ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلافات څرګندوي. هم دنجونو د کار، دنجونو او شوزو د تعلیم او تحصیل او نورو برخو کې اختلافات جوتوي. د کومه ډله ده چې دغه محدودیتونه لګوي او ملاتړ کوي او کومه ډله ده چې دغه محدودیتونو خلاف ده؟
یوازې د عباس تانکزی د پرونی خبرو موضوع نه ده، بلکې په دوی کې ځینې نور کسان هم د خپل مشرتابه ډېرې پرېکړې د خپل قدرت د بقا لپاره ګواښ بولي. لکه نه دوی او نه هم د دوی امیر یو فیصد استقلالیت لري. دا پرېکړې ټولې په راولپنډۍ کې کیږي او دوی یا د دوی امیر نسی کولای چې د پنډۍ د پرېکړو برخلاف عمل دی وکړي. او راولپنډۍ دا پرېکړې ځکه کوي چې افغانستان د دوی لپاره لنګ غوا ده. دوی د طالبانو لپاره داسې کړنې کوي چې نړۍ مجبور سی چې مداخله وکړي او دا مداخله د پاکستان لاري وکړي او د پاکستان لاري د افغانستان په قضیه کې هر ډول شکیلتیا پاکستان ته خورا ډېر اقتصادي، پوځي او سیاسي امتیازات ورکول دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په دولتي ادارو کې د عقیدتي ازموینو په دوام به د لوړو زده کړو وزارت هم لخپلو کارکونکو نه عقیدتي ازموینه واخلي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې له دې مخکې د پوهنه او مالیه وزارتونو کارکونکو دغه ازموینه تیر کړې ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا د دې ازموینې د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د پوهنه او مالیه وزارت یو شمیر کارکونکي چې دا ازموینه یې ورکړې وایي په ازموینه کې د عقیدې او اسلام اړوند له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
د طالبانو د حکومت په مالی او پوهنی وزارتونو کې د عقیدتي او دینی ازموینه نوروسته اوس ویل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت له کارکوونکو به هم د ازموینه واخیستل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا موضوع تایید کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي هم د ازموینه د دقیقې نیټې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو د دغه ازموینو د پښتون یو لیست خپور شوی وي. دا شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له لوري جوړ شوی. که څه هم د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینه کې د شهادت د کلمې، د اسلام د پیغمبر د ژوند او د قرآن کریم د نزول په اړه پوښتنې شاملې دي. له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو او د مالی وزارت کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ازموینه ترې اخیستل شوې. یو ښوونکي چې دا ازموینه یې ورکړې او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد ازموینه ترې په تقریری او تحریری ډول واخیستل شوه.
قسمی بود تقریریش که از قرآن کریم پرسان میگه.
با تقریری آزموینه که موباید قرآن کریم تلاوت کرده وی. در غشان یوش میر نوری پختنی پزنگری دول. در پیغمبر علیه السلام دی زیگیتلو او مینی او دی باسات دی کلونو پاره پختنی که ولی. مونگ تای ویل چی تاسو شل کال علیه السلام لری وی. آزموینه تیرش و خول راکرل شوی نمرو رزی نیو.
په ورته وخت د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو کارکونکي چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نو خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د سکل په دوبی کې عقیدتي ازموینه ورکړه. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې له دې ازموینې هدف د دولتي کارکوونکو د اسلامي معلوماتو د اندازې معلومول دي. هغه کسان چې زیاتې نمرې واخلي تشویق بشي، او هغوی چې کمې نمرې واخلي ورسره به مرسته وشي چې دینی معلومات یې زیات شي. دغه ازموینه داسې مهال اخیستل کیږي چې طالب چارواکو تل په خپلو خبرو کې د داسې یو طرزالعمل د رامنځته کېدو ټینګار کړی چې تعلیمي او تحصیلي نظام باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وي، خو انتقادونه دا دي چې طالبانو له اسلامي شریعته ځانګړی تعریف نه دی وړاندې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي کمیسیون مشر وایي چې اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ لپاره هر راز ممکنه هڅه کوي. د ناتو تړون سرمنشي هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د دې باعث شو چې اروپایي ټولنه او ناتو نور هم سره نږدې شي. بلخوا د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد ویلي چې مسکو اوسمهال په اوکراین کې د امریکا په مشرۍ له ناټو تړون سره په جګړه کې دی. د هم د دې راپور نور جزئیات چې اسدالله لودین اوروي.
د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي ینس سټولتنبرګ سره یو غټ خبري کانفرنس ته وویل اروپای ټولنه به د اوکراین د زړورو خلکو د ملاتړ لپاره خپله ټوله هڅه وکړي. د میرمن وندرلین په خبره اروپای ټولنه پر مسکو په قوت سره سختو بندیزونو ته دوام ورکوي. دغه کانفرنس ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ په اوکراین کې د روسیې نامواجه یرغل ته په اشاره د ځینو نورو چیلنجونو په وړاندې هم د مبارزې غوښتنه وکړه.
We are determined to take the partnership.
موږ ژمن یو چې د ناتو او اروپای ټولنې ترمنځ مشارکت به بل پړاو ته ورسوي چې په ځانګړي ډول ځینو مسایلو ته پام وسی، لکه زیاتیدونکي جیوستراتیژیک رقابتونه، د ناخوالو په وړاندې مقاومت، د حیاتي بنسټونو خوندیتوب، نوې ټکیدونکې فضایي ویجاړونکې ټکنالوژي او د اقلیمي بدلون امنیتي پایلې، بهرنۍ مداخلې او په اطلاعاتو کې لاسوهنه.
په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر یو نږدې متحد پرون وویل مسکو په اوکراین کې د ناتو د پوځي تړون په وړاندې چې مشري د امریکا متحد ایالاتونه کوي جنګیږي. د دې په وینا لویدیز هڅه کوي چې روسیا د نړۍ له سیاسي نقشې پاک کړي. د روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف چې د ډیپلوماتانو په باور پر ولادیمیر پوتین له تر ټولو زیات نفوذ لرونکو افراطي کسانو ګڼل کیږي، د روسیې له ارګومنټي افاکټي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په اوکراین کې روان تحولات د مسکو او کیف ترمنځ نښته نه ده، بلکې د پاتروشیف په خبره دا د روسیې او د ناتو د پوځي تړون تر ټولو مهمه دا چې د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ترمنځ یو پوځي تقابل دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې روانه جګړه د پټکو د یرغلګر لویدیس په وړاندې جګړه بللې او ویلي دي چې روسیا بل هر یرغلګر څخه د ځان او خپل وګړو د ساتنې لپاره ټول ابزارونه وکاروي. د روسیې د امنیت شورا منشي زیاته کړې د لویدیځوالو پروګرامونه دا دي چې روسیا سره وویشي او په نهایت کې د نړۍ له سیاسي نقشې پاکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې دا اداره کړې چې ګواکې امریکا غواړي روسیا چې د نړۍ په سطحه د طبیعي زیرمو تر ټولو لویه تولیدونکې ده نابود کړي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
تورنټو ستار ورسپانې په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلیو بدل شوي عملي نه کړي او په افغانستان کې پرېښتیا وروستۍ خبره څوک کوي، تر سرلیک لاندې وخت له رسېدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا یې د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي، دوه کاله وړاندې چې طالبان لا وخت نه و رسېدلي، د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یو مهم غړي شهاب الدین دلاور په قطر کې په یوه بین الافغاني کنفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنټو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و، خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخت د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنټو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2020 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ، له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنټو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت راڅرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کیدی شي هغه په یو شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واک د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په لاس کې دی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنټو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې نوي سلنه غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي، خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنټو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځي ملایان راټول دي چې ټول د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبرېدونکي مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي، یان ایګلند د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی، د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندیز چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ ستار په لیکنه طالبان ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراد کاو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبري مجله پایته څو دقیقې پاتې دي. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په ایران کې ډیر پخوانی افغان پوځیان وایي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي چې د نیولو، زورولو او ایستلو له ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه پخوانی پوځیان چې لوړ رتبه جنرالان هم پکې شامل و، ایران او نورو هیوادونو ته ولاړل. بلخو د افغانستان د ملي ځواکونو بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیر پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یوه حل لاره ومومي. دا راپور په ایران کې د یو ډیره پخوانی جنرال په غږ پیلېږي.
لایوی خا پیران کې دوشت محل
د افغانستان د پخوانی پوز دغه جنرال وایي ل یو نیم کال رئیس په ایران کې دی، را دی خو هر شیبه افغانستان ته د اخراج لستون سره مخامخ دی. هغه چې نه غواړي په امنیتي ملحوظات یې نوم په راپور کې یاد سوای د ویزو او په ایران کې د استوګنې د نورو اسنادو د تمدید په برخه کې هم ستونزه لري.
لایوی ښا پیران کې دوشت محالې لپاره دی ویزو نوار کړه او یادی مهاجرت قانوني اسناد نوار کړه ده او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت حبس او په بیرحمانه توګه وژنه ده او له بلې خوا د ناتو تر مشجلاندې هیوادونه نه توجه نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف فتیرو شاو خوشلو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، خو لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه د پخوانی پوزغړي شکایت لري چې د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره سره ملګری نیول کیږي، شکنجه کیږي او حتی وژل کیږي. دوی د ناتو لغړو هیوادونو هم د پناه په برخه کې همکاري غواړي. په ایران کې د تیر نظام یو بل پوځي وایي
له یو خوا ویزې نه تمدیدیږي او له بلې خوا په هیواد کې امنیتي مشکلات. مشت آسان لارې او طریقې اروپایي هیوادونو ته تنظیم کړي چې هر څومره ژر له ایران ووزو، ځکه په ایران کې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی.
د رواداری په نوم یوې ادارې تیر اونۍ په یو راپور کې وویل د طالبانو د واکمنۍ په 15 میاشتو کې په څلور ولایتونو کې 604 دیش تنه ملکیان، پخوانی پوځیان، سلفیان، د ملي مقاومت جبهې غړي او د طالبانو نور مخالفین وجل سوي دي. د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي دوی هڅه کوي چې په ایران کې د ډیره پخوانیو پوځیانو ستونزو ته یو حل لاره پیدا کړي. د دغه بنسټ مشر سلیم وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل ګڼ پخوانی پوځیان د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په نیت ایران ته وشتي دي.
بعضې چې غواړي کورنۍ او تفاملونو ته راشي، د مخورو د منطقې د سپینګرو سره اوس په تماس کې غواړو، د فعلي چارواکو د لوړپورو سره یو ناسته وکړو، هغوی ته یو لیست ورکړو چې دغه دغه دغسې په دغه تعداد د تیر نظام سرتیري چې غواړي بېرته خپل وطن ته راشي، هیله من دي چې حداقل ورسره یو همکاري وشي او دوی خدای نخواسته ونه ځورول شي. په کلي کې چې کوم ټولنیز ستونزې دوی لري، یا د همسایه او تربور یا د بل سره، د هغې په مسایلو باندې دوی د تیر نظام په کار کړلو کې خدای نه خواسته ورته مشکلات جوړ نشي.
په ایران کې د پخوانی پوز د ډیرا ټولو پوزیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو بزنس انسایډر خبرونه په وینا په ایران کې یوازې د افغان کمانډوز باکونو شمیر د 2000 او 15000 ترمنځ دی، خو ګمان کیږي چې د کمانډو تر 4000 زیات غړي به لا هم په افغانستان کې وي. مخکې راپورونه و چې روسیا غواړي دغه کمانډو پوزیان په اوکران کې د جګړې لپاره وګماري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کې دې دا جرنډیو لري دونکو کار کوم ته نو میرویس اخلاقی دې مل شرګاشه او سیدونکو یم نو ځوانانه غوښتنه دا طالبان د مشران سره چې دا شوزو مکتوبو ته دی اجازه ورکړي، ځکه چې شوزو ته به هر بخښ کې مزاحتیا لور او کمالمی اګه ډاکټر دې اګه د پولیس په ترن کې په اړه بحث کوم زه اړتیا ورته لرم، نو یې لمنه د ایم دې ته ډیر متوجه اوسه د ځوان څخه کار واخی، ځکه نړیواله موږ ته دوی ته نیولې ده، نو یې لمنه دې ته ډیر متوجه اوسه چې شو د شوزو حق بشپړ ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ بخیر یاست؟ جوړ یاست؟ ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی احترامات وړاندې کوم. زه محمد نسیم د کندهار ولایت د نیشته ولسوالۍ سره په خبره کې یم. زما د ډبلیو پی ته دغه یو پیغام دی چې آیا چې دغه د کندهار ولایت د نیشته ولسوالۍ کې دا کوم مسج شروع ده، دغه چې دا اوس چې شروع ده دغه د سړک د کار ده، نو چې دغه اتنیم زره افغانۍ چې ورکوي دغه قدر کې دی او که لاس وهنه بخښ کیږي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ مرستې ته اړتیا لرو. ژمی را روان دی، دا 20 کاله پر موږ جنګونه وه، اوشیان شروع و، مرستې نه راځي، او موږ د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ خبر ته ټوله ورسوي چې موږ مرسته غواړو. دا 20 کاله پر موږ جنګونه پسې وه، جنګونه ور باندې د سرایو مخ ته مینونه پټېدله، اوس نه مرسته ستانه نه شیسته، وایي چې موږ سره مرسته وکړي، موږ سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو د کارکونکو څه ماده هیلانه ای
ستاسو پیغام ستاسو نظر